دا مشال رادیو ده وخت د ماپښین 3 بجې سوی نن د پنځشنبه زیارت راز او د 2013 میلادي کال د مې 14 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په روان خبرونه کې به په کابل کې د ځانمرګي برید په شمالي وزیرستان کې د اور لګیدل په خبر ایجنسی کې د پولیو یا ګزنګهولو ماشمانو او په پاکستان کې د لورټبه کسانو د تښتونې سربیره د خبرونې په پای کې 219 پروګرامونه پښتون په 21مه او روشانه مستقبل هم درته لرو خپل مړي سر کې عبد الحی کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
سر ټکی د افغانستان د کابل امنیتي چارواکي وایي په نننی ځانمرګي برید کې شپږتنه وژل شوي او شاوخوا 15 ټپیان دي په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف جمهوري اسلامي قومي وطن پارټي او عوامي جمهوري اتحاد په ګډه حکومت جوړولو سلا شوي دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکی وزیر اعظم هنن د خبرو لپاره میلمه کوي چې هله کې چې زیاته توجه به د شام پر شخړه وي وسم تفصیل د افغانستان د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په نننی ځانمرګي برید کې شپږتنه وژل شوي او شاوخوا 15 ټپیان دي د کابل د امنیتي قومندانۍ د جنایت څېړنو رئیس جنرال زاهر له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په وژل شوو او زخمیانو کې زیاتره ماشومان دي دا وایي داسې برېښي د ځانمرګي بریدکوونکي هدف په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو له مشرانو څخه یو مشر و خو له بده مرغه په مړو او زخمیانو کې زیاتره ماشومان شامل دي چارواکي وایي د حزب اسلامي مخالفي وسوالې ډلې د دې حمله مسولیت په غاړه اخیستې دي تر اوسه بهرنیو ځواکونو په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا په حمله کې د دوی سرتیرو ته هم مرګ جوړ لاوشته او کنه اومالته چارواکي وايي په د افغانستان په پکتیا کې په یو ځانوژونکي حمله کې یو تن وژل شوی او اته نور ټپیان دي د پکتیکا ولایت امنیه کمانډان دولت خان زران مشال ریډیو ته وویل چې د حمله نن سهار 10 بجې د سروبي ولسوالۍ په بازار کې شوی چې پکې یو عام سړی وژل شوی او د سروبي ولسوالۍ د دولت پلوي قومي مشر او د وسلوالۍ د انکشافي شورا رئیس شیرزمان په شمول اته کسان ټپیان دي خو د دې پیښې په اړه چا په غاړه لا تر اوسه نه دا اخیستي په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف جمعیت اسلامي قومي وطن پارټي او عوامي جمهوریت اتحاد په ګډه حکومت جوړولو سلا شوې دي دا موافقه پرون شوې ده د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او د اطلاعاتو سیکرټر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته نن وویل چې جمعیت اسلامي او قومي وطن پارټي ته د وزارتونو ورکولو فیصله هم شوې ده شوکت یوسفزی زیاته کړی چې بیګام شان په لاهور کې د غونډې پر وخت عمران خان پرویز خټک د صوبې او د وزیر اعلی په توګه نومول دی بلخوا پرون په پېښور کې د خبری کانفرنس پر وخت جمعیت الاسلام مشر مولان فضل الرحمن د تحریک انصاف له منډیټ منلو انکار کړی او د احتجاجي تحریک چلولو اعلان یې کړی دی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن ته په تیرو پارلماني ټاکنو کې د درغلوي پاړه د هغه غوند اعتراضونو پاړه د پلټون لپاره د ډیر ورځو وخت ورکړی دی تیر ورځ هغه خبرداري ورکړی چې په ټاکنو کې د درغلوي پاړه د هغه د غوند اندیشنې لري نه کړل سي نو هغه به په ټول پاکستان کې احتجاجي مظاهره شروع کړي هغه د قومي اسمبلی په 25 حلقو د درغلوي پاړه د پلټون غوښتنه وکړه دا هغه پلویانو شکایت کړی چې د وټون اچول په وخت پولینګ بورتون ته دوی نه پرې شوډل سوي د دغه درغلوي زیاتره شکایتونه د لاهور او کراچی په حلقو کې د سو ټاکنو پاړه رامنځته شوی دی د جنوبی وزیرستان د حلقه ان ای درې څلوېشت ناکام امیدوارانو د بیرته انتخاباتو غوښتنه کړې ده دوی نن د خیبر پښتونخوا په ډیر اسمر خان پریس کلب کې خبری کانفرنس وکړي په دې موقع یو ناکام امیدوار فیض الله امین مشال ریډیو ته وویل چې د ټاکنو پر وخت ناقصه انتظامات شوي وو
مې سره یو تایو سوال دانلی وسوله چې څورا پونګ بوتوي دا ټول جی په پیسې باندې وخت شوي وي باندې زمي هوا او وټر چې موږ غواړو هغه موقته نه ورس
خو د الیکشن کمیشن وایي خورشید عالم نن مشال ریډیو ټول چې د یادی حلقي امیدواران د خپل شکایتونه جمع کړي چې بیا به د جاج اخستو ورسته ور باندې فیصله کوي لدی حلقي زخه د جمعیت اسلام فزرمان ډډي غړي انتخابات ګټلې دي د خبر ایجنسی د خاصدارو ځواکو یو لاین افیسر خاندان د پردین مشال ډیرو ته ویلي چې نن غرمه د جمرود د غاړیز سیمه کې د افغانستان نه د ناټو ځواکونو پوځي سازمان واپس پېښور ته وړونکو گاډو باندې ناسرګند وسلوالو ډز وکړي چې په نتیجه کې یو ډرایور ووژل شو دوی وایي دغه پېښه پلټنه یې پیل کړې ده او دغه پېښه پړه لا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې یاد دی چې په تیرو وختونو کې هم د خیبر درې په دې لاره پرله پسې په افغانستان کې میشته ناټو ځواکونو لپاره سامانونه او تیل وړونکي گاډۍ او ډرایوران د وسوال لخوا په نشه سوی دی. د افغانستان لوی چارنوال وایي د بګران زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو بهیر پیل سوی دی. د لوی چارنوال ویاند بصیر عزیزی پرون د مشال ریډیو افغان څنګ ته ویل چې د دې څېړلو نتیجه به ډیر ژر بشپړه او محکمې ته به واستول سي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر حامد کرزی د تیرې نهې په ورځ په عدلي او قضایي غونډه کې د بګرام زندانیانو د دوسیو څېړونکو هیئت ته دنده وسپارله چې په دې اړه ټول اسناد لوی څارنوالۍ ته وسپاري. د دغه زندان چارې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د امریکایي ځواکونو لخوا افغان حکومت ته سپارل شوې. د افغانستان د ارزګان والی او قومي مشرانو د ګوشتې په مسله کې ل خپل امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړی. د ارزګان والی امیر محمد اخونزاده او د دې ولایت یو شمېر قومي مشرانو پرون ننګرهار ولایت ته د خپل سفر پر مهال په ګوشتې ولسوالۍ کې د وژل شوي سرحدي پولیس محمد قاسم له کورنۍ سره غم شریکي وشوه او نقد مرستې ورسره وکړي. محمد قاسم څه وړاندې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو سره په مخامخ نښته کې وژل شوي او د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه په زرګونو کسانو په جنازه کې ګډون کړی و. او رسته خبردار چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د خبرو لپاره ملمه کوي چې لکه چې زیاته توجه به د شام پر شخړوي. دا غونډه د ترکی په انکارا شهر کې د دوه موټر بمې بریدونو څو ورځې وروسته کېږي چې ترکی تور د شام پر استخباراتي ادارو لګولې وو. تمه کېږي اردوغان به د شامی ولسمشر بشار اسد د لری کولو لپاره د سختو اتهاماتو پر کولو زور ورکوي. له دې سره د مشال ریډیو خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په کابل کې نن سهار ځانمرګي برید شپږ کسان وژل او تر ډیر زیات یې ژوبل کړل. د چاودنې د سیمې یو اوسیدونکی وایي
زه کلب کې تمرین کولو زم درس لر شمات در ټولې زه ته باندې روته سرک کې ولې د لمړي پراته زخمیان موټر کباش تک تور سرک.
بلخوا د شمالي وزیرستان په میرالی بازار کې د اسلحې په یو مارکیټ کې د اور لګېدو او بیا وروسته د چاودنو له کبله 15 کسان مړه شوي دي. د خبر ایجنسی د سیاسي چارواکي وایي چې د باډې په نارامه سیمه اکاخیلو کې دوه ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ناروغي لګېدلې ده. د ماشومان پلار وایي
د حالات په وجه د غوښمن استورتلوي چې زه خپل ترتلو مو نه کدي نو وړي کنه ال تک کتري ته نو بیا موږ سار کې دي چې وړو کې دي چې موږ اډمټ کوو نو مشوم ټول پیرا لري ټک شوم.
او دروان خبرونی په دوهمه نیمایي کې د روشان مستقبل 19 پروګرام سربیره پښتون په یوشتمه کې 19 پروګرام هم لرو چې دا ځل د پښتنو پر تاریخ بحث پکې شوی دی.
فرانسي تور سره د ساده کړو چې پښتانه په اصل اریایي دي. په دې خوشاله نشته چې پښتو سل په سل ژبه چې دا نو هغه اریایي ژبه ده.
په روان خبرونه کې نور راپور هم لرو له مشال رادیو سره وځي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته یې د مشال رادیو .com. او که چیرې تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسی لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان د کورنی چار وزارت وایي چې د شاه شهید د کابل د شاه شهید په سیمه کې په نننی ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل شوي او تدیر شو شاوخوا ژوبل دي. د کورنی چار وزیر جنرال مجتبی بتنګ د پیښ په سیمه کې خبریالانو ته ویلي چې دغه چاودیدونکي مواد په یو کورولا ډوله موټر کې ځای په ځای شوي او اکثره قربانیان یې واړه ماشومان دي. بلخوا په افغانستان کې ناټو ځواکونو تایید کړی چې د حمله هدف په سیمه کې د دوی د ځواکونو د موټر یو کاروان و. خویلی چې دوغ ځواکونه ته داوشت مرګ شو بل په اړه به ورسته معلومات ورکړي. د دې برید پړه د حزب اسلامي وستوالې ډلې په غاړه خستې د نور حل کابل زموږ همکار اسدالله لودین راکوي.
امنیتي چارواکي وایي چې د حمله اصلي هدف په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو دوه موټر وو. خو له دې عمله وژل شوي او ټپیان شوي افغانان ټول ملکی وګړي دي. د کورنۍ چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ په سیمه کې خبريالانو ته وویل چې بهرنۍ ځواکونو ته د اوخت مرګجوب په اړه معلومات نه لري ځکه چې د پیښې د څېړنې لپاره خپل بهرنیان سیمې ته ورغلي وو. ښاغلي پتنګ دغه حمله وغندله او زیاته کړه چې ډیر قربانیان ښوونځیو ته تلونکي ماشومان دي.
متاسفانه کې تلفات در پیدا شوه. البته تلفات ملکی
شینای سره باید وویم چې د حمله مرګجوبله درلوده. په دې کې شپږ تنه ملکیان وژل شوي او شاوخوا ډیر شنور ټپیان دي. دا هغه خلک دي چې په همدې سیمه کې ژوند کاوه. د پیخي اکثره قربانیان ماشومان دي او موږ د حمله په شدت سره غندو.
تقدیم کنیم.
دا غزان وجون کې حمله د اتو بجو په شاوخوا کې د کابل ښار د شهید په دویم سړک کې وشوه چې لزانی زیان سربیره یې خلکو ته مالی زیان هم اړولی دی. له حملې وروسته سیمې ته بهرني ځواکونه هم راغلل او د سیمې په تصفیه کې یې برخه واخیسته، خو تر اوسه معلومه نه ده چې بهرنیانو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو یو مسؤول هم تایید کړه چې حمله د ائتلافي ځواکونو پر موټر شوې، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې معلومات ورنه کړل. په روان لمریز کال کې دا لومړنۍ ځان وژونکې حمله ده چې په کابل ښار کې کیږي. څه باندې دوه میاشتې وړاندې، یعنې د 1990 کال د هود په 19 نیټه، د دفاع وزارت مخې ته هم یوه ځان وژونکې حمله وشوه چې ملي اردو عوامو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کابل ښار په نننۍ ځان وژونکې حمله کې د هستوګنې یو شمېر کورونه او شاوخوا لس موټر هم زیانمن شوي دي. د پیښې عیني شاهدان وایي چې حمله ډېره پیاوړې وه او د دوی په خبره بهرنیان هم په وژل شوو کې شامل دي.
تقریبا دوه درې کسان مړې ما ولیدل او نور شپږو کسان زخمیان ما ولیدل. نور ما څه حالتونه لده او شپږو موټره د شاغوی اړیق سول انفجار کړی ده. وژل سوي دوه کسان ایسافاله دي او نور شخصي دي. ټول
زه کلب کې تمرین کولو دم درس لر شمات لر ټول زه ته باندې روتلم سرک کې ولیدل مړې پراته زخمیان موټر کبار څه تک تور سرک.
د حملې په سیمه کې د ولسی جرګې د غړي ګل پاچا مجدي کور او د عزیزي بانک یو ودانۍ هم موجوده وه چې دغه ودانیو ته هم زیان اوښتی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وسلواله ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حزب اسلامي مخالفه ډله په داسې حال کې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخلي چې دې ډلې په دې وروستیو کې یو پلاوی کابل ته استولی وو تر څو د راتلونکو انتخاباتو په اړه له بېلابېلو لوریو سره خبرې وکړي.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور. د شمالي وزیرستان په میرالی بازار کې د اسلحې په مارکیټ کې د اور او چاودنو له کبله 15 کسان مړ شوي او ګڼ شمېر دوکانونه تباه شوي دي. د ځایي خلکو په وینا تر ډیره وخته پورې اور لګیدلی وو او چاودنې کیدلې چې بیا وروسته ځایي ولس په خپله پرې قابو ومیندله. نور حال له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال راکوي.
د ځایي خلکو په وینا نن سهار د شمالي وزیرستان میرعلي بازار کې د اصلې په یو مارکیټ کې د چاودنو او اور لګېدو له کابله 15 کسان مړه او تر لسو نه زیات دوکانونه سوځېدلې دي. میرعلي بازار کې په موقع موجود ځایي کسانو مشال ریډیو ته وویل دغه مارکیټ کې د بارودو چاودنه وشوه چې وروسته پکې اور ولګېدو. د ځایي خلکو په وینا په مړو کسانو کې یو د سویلي وزیرستان اوسېدونکي چې د اصلې دوکان یې درلودا او سلور د میرعلي تحصیل اوسېدونکي ول. د پیښې په اړه په موقع موجود ځایي کس خالد خان مشال ریډیو ته وایي
غایي سیمې ژرتللې بیا د مکا وشوله چې دا بمینه وډارېدل او په دې شی ایس پنځه کسان په موقع مړه شوي دي. ونې را دی امړه حد شاشتا پرشانه یو ډور پوجا سره فکر کې دی دوی ته ورلاین شول رکا چې نه را دی حالات په تنه لګی دا ټنګو را بو واپس دین ته دمیه طرف نه حسین دا نظر غلاو دی چې کی مخبل کسون وی اغه چارو چلاوله ول دا ډیر واخ راته دا ډار دی واپس لا سپینل دی کانی لا مکمل طور پر مونې تبا شوی.
دغه محل مو چې کلا د میرعلی پولیټیکل انتظامی سره تماس ونی وو نو دوی یو هڅه کوي چې په دغه اور او چاودنو کابو عمومي او انتظامی کسان موکې ته تللی دي. خو دغه تازه‌ای کسانو بیا مشال ریډیو ته وې دولت لخوا کم امداد تر ډېرې مودې نه راغلی او ځایي ولس په امدادي کاروایانو کې بوخت وو. د میرعلي روغتون چارواکو مشال ریډیو ته وې یو مړی روغتون ته وروړل شوی چې د اور سوځېدو له کابله د پېژنګلونه بهر دی. د یادونې ده چې میرعلي او میرانشاه کې د اسلحې لوی لوی مارکیټونه دي چې پکې د سپکې او درنې وسلې آزاد کاروبار یا اخیستل او خرڅلاو کیږي. تیر کال هم د میرانشاه اسلحې په لوی مارکیټ کې د اور لګېدو او چاودنو له کابله ګڼ شمېر ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د باړې په نارامه سیمه کاخیلو کې دوه ماشومان ته د پولیو یا ګزن ناروغي لګیدلې ده چې یو ماشوم پکې څو ورځې وړاندې سا هم ورکړه. دوی وایي چې د دوه ماشومانو ټیسټونه د تصدیق لپاره په اسلام آباد کې ان آی ایچ نومې ادارې ته لیږل دي. دا چې د خیبر سیمې د صحت چارواکي اوس په باړه کې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کوي په دې هکله له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راپور راکوي.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وای چې د باډې په نارا مسیمه اکاخیلو کې دوه ماشومان د پولیو یا ګزړن د ناروغۍ د وایرس نه متاثر شوي دي. په دې کې د یولسو میاشتو ماشوم ابوبکر صدیق په حیات آباد میډیکل روغتون کې تر علاج لاندې دی، خو بیا د لسو میاشتو ماشوم فواد احمد په خیبر ټیچنګ روغتون پېښور کې تیره اونۍ ساه ورکړې ده. د یادو روغتونونو ډاکټران وای چې د ټیسټونه په اسلام آباد کې نیشنل انسټیټیوټ آف هیلث استولی دي، خو تر دې دمه نتیجه نه دراغلی. خو ښکاری دا دواړه د پولیو وایرس نه متاثر شوي دي. دا دوه ماشومان په داسې حال کې د پولیو وایرس نه متاثر شوي دي چې په باډه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د پولیو ضد کمپاین پکې په سمه توګه نه ترسره کیږي. په دې کې د مړ شوي ماشوم فواد احمد پلار تاج محمد چې په خپل هم یو میډیکل ټیکنیشن دی مشال ریډیو ته وای چې دوی به د بدامنۍ له امله خپل ماشومان د پولیو ویکسینو د پاره پېښور ته وړل، خو یوازې دوه میاشتې ورته دغه ویکسین نو میلاو شوي، نو ځکه ورته دغه ناروغي ولګېده.
حالات په وجه دغه دوه میاشتې ورته نوې شوي، زه خپله چېرته تللی وم نو لکه دوی نه وړی که نه هلته کتری ته، نو بیا دوی ته لکه مازدیګر کې فیور وشو او فیور شپې له ډېر انتهایي سخت شو، دا ټمپریچر چې کم و که نه تبه وه، نو بیا مونږ سار کې ټی ایچ ته وړو، پی ټی ایچ کې چې مونږ ایډمټ کړو نو ماشوم ټول پیرالیټک شو، خپین وشو، لاسونو کې مو شو، نو هغوی ایز ا جی بی ایس هغوی ټریس کړو که نه جی پولیو بار سنډروم چې کم وي. خو دلته په دې نور علاقه کې بالکل لکه مطلب پولیو ټیمونه نه ګرځي، درې کالو راشي نه د پولیو څه سپلایر شته نه څه داسې پراپر سنټر شته، نو چاته نه دي شوي.
دا چې د صحت محکمې چارواکي په باډه کې د پولیو یا ګزړن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کوي، په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر سمین وایي
دا غوسه پولیو کم کم شوی خو نه دی، خو مطلب دا دی چې مونږ خپل کمپین جاری ساتلی دی حالاتو باوجود هم، او اوس هم مطلب دا دی چې ورته پلینینګ مونږ روان دی، نن بیا زمونږ میټینګ رہی چې یاره دې ته مطلب دی چې نور هم دا شی چې دی کنه تیز کوم، او چې کوم دا وایرس هغه کېږي چې ډېر ترانسمیشن پاره طریقې چې دا مطلب دی چې مونږ سټاپ لاین اور سچویشن په وجه باندې مطلب دی چې ډور ټو ډور کمپین نه کېږي، نو هغې نه چې دی کنه دغه کیس چې دی کنه راپور شوی دی، مونږ کوشش کوو خیر چې انشاءالله چې دا شی پاره طریقې سره چې مزید سپرید نه شي او پیلاو نه شي.
نوموړي زیاته کړه چې دوی به اوس د امنیتي ځواکونو په مرسته د اکاخیلو هر کور ته د پولیو ویکسین ورسولو هڅه کوي، او هغو ځایونو ته به هم خپل ټیم منور لیگی چرته چې د تیرا او باډین راغلی بیکور شوی خلک پکې ډیر شوی دی. یاد دی وی چې تیر کال یعنی 2012 کې هم په خیبر جنسای کې د پولیو یو لس کې سونه مخې ته راغلی وو چې زیاتره تعلق پکې د باډې سره وو، او که دغه دوه کې سونه تصدیق شي نو په روان کال یعنی 2013 کې به په خیبر سیمه کې اولنی دوه د پولیو کې سونه وی. د خیبر جنسای د باډې سیمه اوسې دونکي د صحت محکمې نه دا غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې دي د پولیو یا ګزړن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شي.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د زنانو د حقونو لپاره جوړ شوی قانون چې پکې سوره نا قانونه ګرځول شوی ده، د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو وروسته اوس دا قانون د صوبې تر انتظام لاندې قبایلي سیمو یا پاټا ته هم وغځوي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر په دې اړه یو راپور جوړ کړی دی، راځي چې په ګډه واورو.
اسلام آباد کې د ایوان صدر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې صدر آصف علي زرداري د فوجداري قانون دریم ترمیمی اکټ کال 2011 د خیبر پختونخوا د انتظام لاندې قبایلي سیمو پاټا ته د غزولو منظوري ورکړې ده، چې تر مخه به اوس په دغه علاقو کې سوخ پل لور خور په سوره کې نشي ورکولې، او که چا داسې وکړه نو هغوی ته به د دې قانون تر لاندې د دریو نه تر اوو کالو پورې د بند او د 15 لک روپو پورې د جرمانې سزا ورکول کیږي، او دغه شان که چاخ پل لور خور دو جایداد نا محروم کړه یا په زور ورلا واده یا د قران سره واده وکړو نو هغه تبا هم سزاګانی ورکولې شي. کله چې مشال ریډیو د زنانو د حقونو لپاره د کارکونکو وی ادارې مشر سمر من الله نه د دې بل په اړه پوښتل نو هغه ویل
دا چې اوس بالکل منظور شوه دی چې د دې خپل په بالکل فائدې د دې ټولو کې غټه خبره دا ده چې د دې مطلب چې دا چې یو ظلم کم هم زنانا سره کیږي ک سورا دا یا ونی دی په زور ور سره واده دی یا تیزاب سره دیو باندې چې تشدد کیږي دا ټول یو زنانا باندې تشدد نه دی بلکې دا کرائم پورا سٹیٹ خلاف دی. خو تش قوانین سره به فرق یا بدلون ناراضی کله پورې چې په دې باندې سم امپلیمنٹیشن نه کیږي.
همدارس کله چې مشال ریډیو د قانوني چارو تزیه کار وکیل اکبر هوتینا د دې بل په اړه وپوښتل نو هغه وویل چې صدر آصف علي زرداری دا بل د عین آرټیکل 200 د شک دریم د اختیاراتو تر لاندې منظور کړی دی او اوس به له دې وروسته تر ډېره حده زنانو ته قانوني تحفظ ترلاسه شي. دو وویل
څنګه چې د سړي خوښه په کار ده څنګه چې د سړي حقونه دي داسې د ښځو حقونه هم دي. په خصوصي توګه چې په قبایلي سیمو کې موږ ته کمې مسلې دي نو دا کم چې څلور سیکټر دي په دې قانون کې زمونږ چې کمې خویندې دي زمونږ چې کمې میندې دي وغیرہ جداد نه محروم دي یا د هغې ودونه د قرآن پاک سره کول یا هغې په زبردستۍ باندې واده مجبورول یا هغوی په سوره کې ورکول زما په خیال چې زمونږ د سټل ایریا په نسبت باندې په قبایلي علاقو کې دا مسلې دا ستونزې زیاتې دي نو دا به د هغې لپاره یو مثبت پیغام دی ځکه چې قانون وي نو قانون داسې یو عمل په دنیا کې چې دا یوه لار ده چې څوک هم د دې لار نه یو سیاسي دا ته به د هغې سزا ملاویږي.
د ذکر وړ ده چې له دې وړاندې د دې قانون منظوري د خیبر پختونخوا د نورو سیمو لپاره ورکړی شوی وه او اوس دا قانون تر پاټا وغځولی شو چې پکې ملکن ډیویژن سوات کالام دیر چترال او دغه رنګ کوهستان شامل دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په خیبر پښتونخوا کې په اوسنیو انتخاباتو کې تر ټولو زیاتو چوکیو ترلاسه کولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرویز خټک د دغه صوبې د وزیر اعلی د چوکی لپاره نامزد کړی دی. بلخوا پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او د قومي وطن پارټي ترمنځ د وزارتونو د تقسیم پر فارمولا هم درې واړه سیاسي ګوندونو سلاسوي دي. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوسره کوي.
په خیبر پختونخوا کې د حکومت سازۍ لپاره د پاکستان تحریک انصاف قومي وطن پارټۍ او جماعت اسلامي ترمنځ د وزارتونو د تقسیم په موافقه یاد سیاسي ګوندونه سلا شوي دي او د وزیر اعلی د نومولو بهیر هم سرته رسیدلی دی او پاکستان تحریک انصاف د نوخار سره تعلق لرونکي د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري او د نوخار نه یوه صوبایي او یوه قومي حلقه ګټونکي پرویز خټک د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره نومولی دی. په دې لړ کې د تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرټر او د پېښور نه د تحریک انصاف د صوبایي سملي غړي شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
جماعت اسلامي سره او قومي وطن پارټي سره زموږ مذاکرات فایل شوي دي او معاملات هم پېښ شوي دي. کوم منسټر چې ورکول هغې ته هغه منسټر نه ورکړې موږ دوه سینیئر منسټران موږ ورکړي دي یو قومي وطن پارټۍ ته یو موږ ورکړي دي جماعت اسلامي ته. دین علاوه دوه منسټران موږ هغې ته ورکړي دي دواړو ته.
له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې شوکت یوسفزی دا هم وویل چې بیګا د شپې په لاهور کې د عمران خان سره د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف د مشرانو د غونډې وروسته عمران خان پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره نومولې دي.
په پارٹی کې هیڅ اختلافات نشته. پرویز خټک نو مخکې راغلی او عمران خان ویلی چې دی وزیر اعلی. بعضي ملګرو دا خواهش و چې را دینه موږ په خپل مرابخه ته شو نو هغه بیا چې کله فائنل غوښته کېده عمران خان په خپل بیګا به اناؤنس کړي نه پرویز خټک سینیئر پارلمنټیرین دی. دا یو تجربه ده او دا صوبه کې ډېر مشکلات سره مخ ده. ډېر پرابلم دی دلته. دلته یو سینیئر تجربه کار پارلمنټیرین ضرورت دی. موږ په پارټی کې ټول نه زیات سینیئر پرویز خټک سره دی.
تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې 15 صوبایي حلقې ګټلې دي او جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ 9 صوبایي حلقې ګټلې دي. دا چې د یادو ګوندونو د دې پوزیشن سره جوړیدونکې ائتلافي حکومت به څومره مضبوط وي د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک مشال ریډیو ته وویل
مخلوط حکومتونه چې دي کنه دا همیشه کمزوري حکومتونه. مخلوط حکومتونه چې کوم پارټیانې شاملې هغه مختلف فکر مختلف منشور او مختلف سوچ سره چې خلکو الیکشن ګټلی او راغلی او دلته کې په حکومت کې یو کم نه کم ایجنډا باندې یو بل سره دری میاشتې پس چې دی یو یا بل پارټي د دوی نه خفه شي د دوی حکومت را وغورځي او اپوزیشن پارټیانو کې کم کې چې مولانا فضل الرحمان چې پارټي تیار ناست ده هغوی دا مقدر راشي کې هغوی حکومت جوړ کړي.
د تحریک انصاف د صوبې د اطلاعاتو د سکرتر شوکت یوسفزی په خبره تیره ورځ په لاهور کې د پښتونخوا د وزیر اعلی د نومولو د فیصلې په لړ کې د ګوند د غړو د ملاقات له وجې د پی ټی آی جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ ګډ خبري کانفرنس اونکړی شو او امکان دی چې نن یا سبا به دغه یاد سیاسي ګوندونه په باقاعده توګه په خیبر پښتونخوا کې د حکومت سازۍ اعلان په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړي او په دغه ګډ خبري کانفرنس کې به د خیبر پښتونخوا د نوي جوړیدونکي حکومت په اړه ټول تفصيلات د خبريالانو سره شریک کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
په پاکستان کې امنیتي ځواکونه او استخباراتي ادارې لا تر دې دامه د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د تښتول سوي زوی په خوشي کېدو یا پته لګولو کې نه دی بریالي سوي. تر دې وړاندې هم په پاکستان کې لوړ رتبه کسان د وسوالو لخوا تښتول سوي چې ځینې یې لا تر اوسه د دوی په ولکه کې دي. په دې اړه له پېښور څخه د مشال راډیو خبریال خالد خان یو راپور رالېږلی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د یولسم مئی انتخاباتو نه څو ورځې وړاندې وسلوالو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی د پنجاب ملتان ښار نه په رڼا ورځ تښتولو سره سره د هغه ډرایور او سیکرټري هم په ډز ووژل او د پاکستان امنیتي ځواکونه او استخباراتي ادارې د هغه خوشې کېدو په حق لاس پته لګولو کې ناکامه شوي دي. د زیارت پر ورځ د نوخار پولیسو د شک په بنیاد د یوسف رضا ګیلانی زوی بازیاب کولو لپاره د لټون عملیات وکړه. خو د اکوړه خټک د پولیس سټیشن یو چارواکي په وینا په دغه عملیاتو کې دوی د پیښور نه تښتول شوي کسان را خلاص کړي دي. خو د علي حیدر ګیلانی په حق لا دغه اطلاعات غلط وو. د یوسف رضا ګیلانی د زوی نه وړاندې وسلوالو د پیښور نه اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر اجمل خان، د لاهور نه د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی او بیا په بلوچستان کې د چک هیواد سره تعلق لرونکي دوه زنانه تښتولي دي چې لا تر اوسه پورې خلاص شوی ندی. دا چې پولیس او امنیتی ځواکونه د علي حیدر ګیلانی او نور لوړپوړو تښتول شوی خلکو خوشی کېدو کې ولی ندی بریالي شوی، دا پښتونخوا پولیسو پخوانی مشر او د دفاعي چارو کارپو ملک نوید وایي.
های پروفایل کډنپینګ چې د پولیس لپاره یو ډېر لوی همیشه لپاره مهمه وي او ډېر لوی اپریشن وي. اصلي وجه دا ده چې د انسان ژوند ته خطر رسېدو امکان وي.
دا یوسف رضا ګیلانی زوی تښتولو په حق لا اوس پورې هیڅ یو ډلې یا تنظیم پړه په سر نه دا اخیستې. خو د اسلامي کالج پوهنتون او د سلمان تاثیر زوی خوشی کېدو لپاره وسلوالو د حکومت نه د پیسو سره سره نورې غوښتنې هم کړې دي. دا چې وسلوال دغه شان خلک تښتولو کې سم مقاصد لري، د انګریزي ورځپاڼې د نیوز ایډیټر او قبایلی چارو باندې نظر لرونکي رحیم الله یوسفزی وایي.
دا خو یقینا د حکومت کمزورتیا ده او حکومت بالکل بے وس ښکاری. څومره زیات لوی کسي، مهم کسي، مالدار کسي امره دغه بیا قیمت زیات وي. دا خلک دوی وتښتي، دا بیا خپل مطالبه کوي. اکثر دوی وایي چې زمونږ کسان حکومت سره بندیان دي، هغه خوشی کوي.
دا یو پښتون په جواب کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر او د اف سی پخوانی کمانډنټ ملک نوید وایي چې کډنپر د یو منظم پلان لاندې مالدار او با اثر خلک تختوي. دا یادونه ده چې د پېښور اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر اجمل خان چې څو کاله وړاندې د پېښور یونیورسټۍ نه تښتول شوی وو، څو وارې خپل ویډیو پیغامات کې د حکومت نه خواست کړی دی چې د هغه خوشی کېدو لپاره د وسلوالو غوښتنې ومني. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه خبري چې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې اوري. دا خبرونه تاسو کولای شئ چې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم واوري چې پته ده mashalradio.com. وخت د ماپښین 3:30 بجې سو عبدالحق کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په نننۍ ځانمرګي برید کې شپږتنه وژل شوي او شاوخوا 15 ټپیان دي. د کابل د امنیت قومندان د جنایت څېړنو رئیس جنرال ظاهر له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په وژل شوو او زخمیانو کې زیاتره ماشومان دي. چارواکي وایي په پکتیکا کې په یو ځان وژونکي حمله کې یو تن وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د پکتیکا ولایت امنیت قومندان دولت خان زدران وویل چې د حمله نن سهار 10 بجې د سروبي ولسوالۍ په بازار کې شوی چې یو عام سړی وژل شوی او د سروبي د دولت پلوی کومي مشر او د ولسوالي د انکشافي شورا رئیس شیرزمان په شمول اته کسان ټپیان دي. په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف جمهوریت اسلامي قومي وطن پارټي ګوند او عوامي جمهوریتات په ګډه حکومت جوړولو سلاسوي دي. دا موافقه پرون سوي ده. تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزي مشال ریډي تور وویل چې جمهوریت اسلامي قومي وطن پارټي ته یو یو سیمیر وزارت ورکړ سوی دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن ته په تیرو پارلماني ټاکلو کې د ترغړوي پاړه د اعتراضونو پاړه د پلټون لپاره د درې ورځو مهلت ورکړی دی. د جنوبي وزیرستان د حلقه ان اي درې څلوېشت ناکام امیدوارانو د بیرته انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د خبر ایجنسی د خاصدارو ځواک یو لاین افسر خنداد افریدي نن مشال ریډیو ته وویل چې نن غرمه د جمهوریت په غاړه غاړې سیمه کې د افغانستان نه ناټو له ځواکونو پوځي سازمان واپس پېښور ته وړونکو ګاډو باندې ناڅرګند وسوال برید کړی چې یو ډرایور یې وشړی دی. د افغانستان لوی څارنوال وایي د بګرام زندان د بندیانو د دوسیې د څېړلو بهیر پیل شوی دی. د افغانستان د اروزګان والي او قومي مشرانو د ګوښتې په مسله کې د خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړی دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیې وزیر اعظم نن د خبرو لپاره میلمه کوي چې هیله کېږي زیاته توجه به د شام پر شخړه وي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې ځانګړي 19 پروګرام پښتون په یوشتمه کې. په دې پروګرام په تاسو واوري چې آیا پښتانه ترهګر دي که ترهګری ځپل دي. دا پروګرام په یو وخت د مشال رادیو او ازادي رادیو څخه خبريږي. تاسو نن د دې پروګرام دوهم لړۍ اوریدلای شئ چې دا ځل د پښتنو تاریخ ته ځانګړې شوی ده. د پروګرام وړاندې کوونکی شاهین بنیرای او اسمت سروان دي. راځي چورته پرسو.
پښتون په یوشتمه کې
د طالبانو رژیم که څه هم د دین په نوم اقدامات کول خو ځینو کتونکو د دوی افراطی اقدامات له دین سره به ارتباط بلل او دغه سیکلینی ورته د پښتنو د کلتور برخې ښکارېدلې. د بودا د مجسمو نړول له تعلیم او ټولنیز فعالیت د ښځو بې برخې کول او ګڼ نور اقدامات چې مخکې ساری په هیڅ اسلامي هیواد کې نه و لیدل شوی سبب شول چې ځینې کسان دې نتیجې ته ورسوي چې پښتانه سخت دریځي دي.
د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټه د ترهګرۍ حملو او له هغه وروسته د امریکا د هماغه وخت د ولسمشر جورج دبليو بوش له لوري د ترهګرۍ پر ضد د جګړې اعلان چې مرکز په افغانستان او قبایلی سیمو کې وو د تصور د زینو په ذهنونو کې پیاوړی کړ چې ګوندې پښتانه ترهګر دي.
په دې لړۍ کې په دې خبرې کوو چې پښتانه په رښتیا تروریستان دي او که دوی د تروریزم قربانیان دي او ترور په دوی تپل شوی دی.
مخکې تر دې چې اصلي بحث ته ننوځو لومړی په دې خبره کوو چې پښتانه څوک دي.
پښتانه تاریخ د شورونا تنونه پوری د نړیوال سیاست قربانیان دي.
پښتانه په اصل آریا دي. فولکلوري روایت دا دي چې اسرائیل
د پښتنو د اصل او نسب په باب شای تر ټولو مخکنی لیکل شوی سند مخزن افغانی وی چې په 1060 هجری قمری کال یا 1611 میلادي کال نعمت الله هیروی نورزی لیکلی دی. افغان مورخ محمد معصوم هوتکوی نعمت الله هیروی د پښتنو د شجری کتاب د خان جهان لودی په غوښتنه لیکلی دی. د نعمت الله هروی په اثر کې راټول شوی روایتونه پښتانه بنی اسرائیل شي.
استاد هوتک وایي چې له بنی اسرائیلو سره د پښتنو تړل ک تر یو حدا له افسانو او روایتونو سره تړاو لري، تر یو حدا سیاسي هدف هم لري. د ده په وینا هغه وخت چې نعمت الله هروی مخزن افغاني لیکه، پښتنو بادشاهي له لاسه ورکړې وه، خو په دربار کې ځینې مخور پښتانه موجود ول چې خان جهان لودی یو له هغو پښتنو څخه.
محمد آیات خان په حیات افغانی کې دا خبره کړې ده چې ماته د مخزن افغاني یو نسخه د کابل ته چاره واستوله، او په هغه نسخه کې دغه څه لیکل شوي وه چې د خان جهان په دربار کې د ایران څخه یو الچی راغلی و، او هغه ویل چې پښتانه دغسې په غور کې یو وخت یو قوم و، او هغه دغسې وحشان و، او هغو به فیغانونه ونارې وهلې. په دغه وخت کې دا خبره پر خان جهان باندې ډېره درانه تمامه سوې ده. د یوې خوا څخه یې پاچاهي او سلطنت له لاسه ورکړی دی و پښتنو په هندوستان کې، او د بل طرفه څخه داسې فیغرونه هم ودوی ته ورکول کېږي. حیات افغاني کې دا لیکلي دي چې وایي خان جهان و ځینو کسانو ته چې په هغه کې هیبت خان کاکړ و ځینې نور کسان هم و، دوی یې واستوله د پښتنو سیمو ته، او بیا یې د هغو پښتنو د خولې څخه دغه نظریه چې پښتانه بنی اسرائیل دي او دوی د افغانه له نسل څخه دي، دا نظریه ولیکله، او دا یې وویله چې دوی اسلامي نژاد دي، او دغسې د جیبانو او د وحشانو اولاده نه ده. نو دغه ځای سیاسي اړخ معلومېږي، مګر خو نو د بله طرفه ته بیا داسې معلومېږي چې د دغې نظریې هغه وضع کوونکي چې دي هغه په اتنیکي مسایلو کې وارد خلک دي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او څېړونکی حبیب الله رفیع وایي چې له نعمت الله روی وروسته نورو لکه د خورشید جهان او حیات افغاني مؤلفانو هم بې له دې چې نوي خبرې وکړي د نوموړي نظریه په پټو سترګو تایید کړې ده.
مخزن افغاني د لیکلو نه وروسته دا روایات لیکل شوي دي، او بیا پسې نورو هم بې له دې چې نوي خبرې پکې په همدې روایاتو خوشند وهلی دی. خورشید جهان و حیات افغانی و نور کتابونو، نو په دې اساس دا روایت د مغولو په وخت کې رامنځته شوی، او یقینا څه غرضونه او مرضونه هم پکې شته.
د پېښور د پښتو اکیډمۍ پخوانی رئیس او څېړونکي پروفیسر راجولی شاه خټک په دې برخه کې د خوشحال خټک د یو شعر یادونه کوي چې دا نظر پکې تایید شوی دی.
خایست باندې ختم دا وینا ده چې په اصل د یعقوب قوم تبار دي، لکه ایمن دا دی یعنی یعقوب علیه السلام په اولاد کې دي، او یوسف علیه السلام ته اشاره ده کنه. نو دا خواسته ده یو شعرانه دا هغه چې کوم خوشحال خان خټک د پښتنو په باره کې پښتنو د خایست خبره کوي، خو ریښتیا خبره داسې شي ده چې پښتنو د دوی د اصل نسل او د دوی اوریجن چې دی دا ټول عمر سیاسی پدی پاتې شوی دی چې هر چا د خپلو مفادو لپاره د کار کړی دی. د مغولو نه وړاندې په هند باندې د پښتنو حکومت کلو دیانو که غوریانو کهجن، خو اخري بیا مغولو چې د چانه حکومت اخیستی د لودیانو نه یې اخیستی. د هند په خلکو کې دا یو یا وهم یا عقیده یا څه وه چې لکه دا خلک فزیکلی سترانګ دي. مغولو ابراهیم لودی نه هندوستان واخیستو، نو مغولو درباري مورخان کینول چې تاسو دا پښتانه سپک کړئ چې د خلکو د نظره پرې. نو هغه بیا دا فرشته مرشته او دا خورشیدجهان او د هغوی درباري مورخینو چې کوم دی د ځان نه افسانې او کیسې جوړې کړي چې نه یې عقل مني نه یې فکر نه یې شعور مني.
ښاغلی رفیع وایي سره له دې چې په فولکلوري روایتونو کې پښتانه بنی اسرائیل ښودل شوي، خو علمي تحقیقات پښتانه آریان شي.
علمي روایت چې هغه په لرغونپوهنه، په نسب پېژندنه او په جغرافیایي استوګنه له مخې، د ژبې له مخې، د دې علمي اصولو له مخې پښتانه آریایان دي، او په آریانا کې یې له مشکېدو وروسته ژوند کړی، او دلته یې فرهنګ رامنځته کړی، دلته یې ژبې وده کړې، او دلته اوسېدلي دي.
جرمنی جپو ډاکټر کریستیان هاینا چې په افغانستان کې په زمری مشهور دی، د هاغلی رفی نظر تاییدوي او وایي چې علمي څېړنې ثابتوي چې پښتانه آریان دي.
زه د دې نظریې سره موافق یم چې پښتانه په اصل کې آریایان دي، یعنی د ژب پوهنې له خوانه دا خو یوه مستند شوې مستنده خبره ده چې پښتو ژبه چې ده د اوستایي ژبې سره ګویا د یوې کورنۍ راغلې ده، یعنی چې د پښتو ژبې اصل او انصب په اوستایي ژبه کې پرته ده، دا باید ومه درسته خبره ده او ما خپله دا اثبات کړي په خپله دکتورا کې.
خو ښاغلی هاینه د ځینو پښتنو مورخانو د دې نظر خلاف دی چې ګواکې د پښتنو په بني اسرائیل شولو کې مغولو لاس درلود. دی وایي پښتنو په خپل د مغولو په مقابل کې په همغه دوره کې هڅه وکړه چې ځانته نسب او شجره راوباسي.
دا ادعا پښتنه بني اسرائیل دی، دغه څه یو فکر چې خپل د مغولو په زمانه کې رامنځته شوی ده. د دې فکر او د دې ادعا د اصل څېړنه خپله یو ډېره دلچسپه څېړنه ده، ځکه موږ چې وګورو د کلید تاریخ افغان او دغه سینور معلومیږي چې دغه پښتنه دغه خلک پښتنه چې د مغولو په دربار کې اوسېدلې ځانته غوښته چې یو انصب راوبخي د دې مغولو پر خلاف پر رقابت او سیالۍ کې چې تل ته تله ادعا کړې چې موږ د تیمور یو موږ د جنګسیو او دغه سینور او د دې لپاره یعنی چې په اجتماعي او ټولنیز ډول د مغولو په ټولنیز سیستم کې راوخېږي، مثلا یو لاخه وظیفه راګټي د دې لپاره د سیاسي موخو د رسیدلو لپاره دغه کلید افغان لیکل شوی و. او بله مهمه خبره دا ده چې زما په اند حتی د مغولو له خوانه دا هم استقبال شو چې پښتانه چې بني اسرائیل دي، یعنی حتی خارجیان دي، یعنی چې افغانان د دې بني اسرائیل ات اثره هم حتی تیت کې، ځکه چې تاسو ته هم معلوم دی چې او با ګورو مثلا د جهان جهانگیر او اورنگزیب او حتی تربابورا پوری د یهود و نام پور و نام و آب آب و تاب حتی اغا زمانه که دو نخه نوه.
پختانه سوکتی کتاب لیکوال او د پیخور د پختو اکیدمه د پخوانی رئیس مرحوم پریشان خټک په نظر پختانه لیکی یو نسل سرا تعلق نلری، بلکه د مختلف و قامونو او نسلونو چې د پښتو جبا او د دستور خپل کړی پښتانه شوی دی. ډاکټر حاینه هم دا نظر تر یو حدا نه ردوي، وای
پښتانه په اصل کې آریایان دي، خو د وخت په تیریدو سره طبیعتا زرها او کال رئیس چې په منځنۍ آسیا کې دي د نورو خلکو سره د بیلابیلو دورو په ترڅ کې ګډ شوي دي. بیخ او اصل یه صرف سلوکی آریایی ده چه مک او گرو مثلا در افغانستان به جنوب که دقا سپین او تور ترین خلکو ده، یعنی دقا در کندهار پر شه اخوه که زین سربن اقوامو ده، در دوی نژادی میراس چه څرګر شوی وو د آلمان جنټیکس پوهانو له خوانه دا اثباتایی او دا ښه په ډاګه کې چې په تیره پیا دغه دغه د پښتنو په اصلي تطوبی په سیمه کې پښتنو وینه او قومیت ډېر خالص پاتې شو، خو دا په شرق چې هندوانو سره ګډ دي او نور په ترکانو سره دا خو تاریخ اثباتایی چې زموږ سره هیڅ یو خلک نشته چې صرف سلوکي خالص وي.
د پښتنو د اصل او نسب په باب د ډاکټر راجولي شاه خټک نظر له درو نورو څېړونکو سره ورته دی.
اخري چې کومه پاپولر نظریه ده ولن سبا خلک دې سانسي تور سره دې شب د کړو په افغانستان کې دلته چې پښتانه په اصل آریاري آریایان دي، په دې کې خوشحال نشته چې پښتو سل په سل ژبه چې دا نو هغه آریایي ژبه ده او هند ایراني څنګه چې کوم آریایي ژبه ده دا غیره ده.
تر دې ځایه دې نتیجې ته ورسېدو چې د پښتنو د اصل نسل په اړه لوی سره درې ډوله نظریه موجود دي. یو هغه نظریه چې دوی بنی اسرائیل غنی، بل هغه چې دوی آریان بولی، او دریم نظریه دا چې دوی د مختلفو توکمونو یو ټولګه ده چې بیل ژبي او کلتور سره یو کړی دي. قدرمنو اوریدونکو پر راتلونکو خبرونه کې به د پښتنو د اوسنی حالت په اړه او د هغې جغرافي په باب چې دوی پکې اوسي ځینې خبرې درته ولرو.
پښتانه په یوشتمه کې ځانګړي ونیس پروګرام تاسو واوریدئ او سوار سیدلی ځانګړي ونیس پروګرام روشانه مستقبل ته د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې چې هلکان او انجینې د تلوس کلونو سینو د تعلیم ترڅنګ خپلې ټولې ذمہواری په خپل سر سي. که څه هم د پښتنو په ټولنه کې دغه خبرې امکان نه لري، خو دومره ممکنه ده چې څوک تعلیم کوي نو ورسره څه ناڅه کار روزګار هم کولای سي چې دا ډول تر څه حد خپلې مالی مسلې په خپله هوارولای سي. د روشانه مستقبل پروګرام کوربه منور شاه د ځوان کول د ځینې دغه شان وګړو سره خبرې کړې چې د اعلی تعلیم ترڅنګ کار روزګار هم کوي. راځئ چې په ګډه واورو.
د اسکول د تعلیم سره یو تن نور سکار او روزګار نشي کولای ځکه چې دغه یې تعلیم متاثر کوي. خدای تل سو کلونو په عمر کې چې یو هلک یا جنۍ په عامه توګه اف ای یا اف ایس سی یعنی دولسم جماعت پاس کړی وي او په دغه عمر کې بیا دوی نه یوازې دا چې په خه او بد پوهیږي، بلکې خپل تعلیمي سلسله چې زیاتره یو خاص مضمون یا شوبې ته محدود شي هم خه په اسانۍ جاری ساتلی شي. په دې عمر کې ځوان کول د تعلیم ترڅنګ کار او روزګار هم کولی شي. د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د هغه با همت ځوانانو خبرې دراوړو چې نه یوازې اعلی تعلیم کوي، بلکې د ځان او د کورنۍ د خرچو لپاره سناسه کار او روزګار هم کوي. په کراچي یونیورسيټي کې عباس خان نومي یو تن چې د خیبر پښتونخوا سوابي ضلع سره تعلق لري د خپل تعلیم او کراچي ته تګ په حق لمشال ریډیو ته وایي.
کراچی یونیورسٹی نے ایم ایس سی کوم پیٹرولیم ٹیکنالوجی ایم ایس سی کوم فائنل ایئر میں سٹارٹ تھے اور بس دل تک یونیورسٹی سے نزدی پاتی کی کراچی کے ماں داخلہ دی وجہ نکلے تھا کہ اصل کے پشاور کی سینا فیسلٹیز کم دی دم خبر تھا کہ پشاور دوا شہر تھا رہائش مسئلے اور لکڑی رہ جاتی مسائل لیو بلہ رہائش تک ڈیر ایکسپینسو دے گا نا اور بلہ کی زمین فیملی دور شاہ تن سپورٹ مشتے فائنینشیل کا نا دل کراچی کی خود جی دے پڑھائی لے گھر جانا ہوں گا دم خبر دار کہ دل تک فیسلٹیز لے خپل جاب کوم گنا ٹیوشن ٹیچنگ کوم گنا نو اگے کے خپل چرے کنا سمسٹر فیس ما وغیرہ او دا
دا چې د خپل تعلیم سره یې د کار سلسله څنګه جاری ساتلی. په دې پښتنه عباس خان وایي چې اول یې عامه مزدوري کوله او ډیر تکلیف کې وو، خو اوس نورو طالب علمانو ته سبق خایي یعنی ټیوشن ورته کوي نو ښه گزاره یې کیږي.
داسې چل دی جزه چې دی کنه زه تقریبا چې دی کنه سهار نه چار بجو پورې یونیورسٹی کې ما او د دې زمون چې دی کنه یونیورسٹی خپل فیس چې دی نو سمستر فیس ته 8750 روپۍ دی کراچي یونیورسٹی پټرولیم فیس دی کنه او نو پای کې زدا کوم چې ټیوشن یې خېما دو درې زه ټیوشن یې خېما چار بجې زل ته نرشم ته چار بجې تقریبا 8-9 بجو پورې زل کې مختلف کورونو کې ټیوشن خېم کنه ما شومان تا فرست یا سیکنډ ایئر والا او ای لیول والا سټوډنټ هم دی نو هغه زدا کوم ټیوشن خېما هغه نه بس خپل کور ته راشم یو غنټه دوه خپل سټډي وکم او بس دې کې یونیورسٹی کې مې لاوی نه لایبرری کې سټډي وکم او بل داسې زمونږه خرچې چې کوم داغه نه لوي چې خپل کمرې کرایې ته کوم ځای پاتې کیږي مو دا خرچه مرچه ده زمونږه روټي خانه پینی خرچه ده نو بس الحمدلله دوره گزارو شي چې هغه دې کې راوځي نو بل داسې مینیج کول ځکه چې مخکې ډېر پرابلم وو خوښ لګا ټیچینګ لاین کې لګا ایکسپیرینس نو شنه هغه وجه باندې اوس چې لګا پرابلم لګا حل شول.
نوموړی د خپل ژوند او تجربې پر رڼا کې وایي یو انسان هله کامیاب وي چې د هر ډول حالات مقابلې ته ځان تیار ساتي او د مستقبل لپاره ښه لوړ مقام په پام کې نیسي.
زما خپل ځان ما انټر کړی کنا زما په لاس کې عمر په ما باندې مور پلار کړو دا نه پس سیټ ګریجویشن او ما د کراچۍ نو کوټ او می سیم د کراچۍ نو کوم ان شاء الله چې کنا ایم ایس او پی ایچ ڈی کو چې کنا هغه لپاره بهر څه کولای شو د لپاره اپلای کوم نو هغه به زما په خپل خرچې کنا ځکه چې مور پلار شي کنا دورا وی نور ما شومان یو بل چې تل سو کال پورې یو د ځوان شي کنا هغه بیا دای چې خپل کور ایکسپنسز کتل پکاري او د دې بوجي چې مور پلار باندې بو جوړ شي نو دا نه خدای چې انسان خپل خپل ودریږي خپل خپل درې دل باندې دا نه غري چې دسر انسان چې نو مخ کې دوره سختې تیری کین دوره بچی دی کنه تانا چې دینو سولید مطلب صحیح انسان جوړی دی ته سختې دی نه تیری کړی ته د زندګۍ کله چې دی کنه نه تندې لوګې نه تیری کړی دا نه باوجود چې انسان نه صحیح پرفیکټ انسان نشي جوړی دی.
عباس خان په دې باور دی چې د تعلیم ترڅنګ کوم طالب علمان کار روزګار کوي هغه د نورو طالب علمانو په نسبت د تعلیم سره ډېر خواري کوي.
په دې حواله باندې زه دا وایم کنه چې موږ ځکه سیریس یو چې ما ته پدره پیسې څنګه ګټل کیږي څنګه خرچ کیږي نو ما سره فکر دی چې یار موږ دا سټډي وکم زر تر زری کمپلیټ کوم او بیا زه جاب شروع کوم او هغه چې دین هغه د پیسو هیڅ قدر نه ځکه چې خپل مهنت نه کړنه هغه قدر نه نو په دې وجه باندې لکه اوسه پورې چې الحمدلله دا لږ خپل ٹیچنگ ہوں کو ہمارے طرف اسٹڈی ہوں گی ارس ہوں گی ہمارے باوجود الحمد للہ جمع چلے پہ ڈپارٹمنٹ کے فرسٹ پوزیشن روان دے اور انور الکان تک ہم ڈمور پلازا کے سوچی نا یا پھر پیپر آگے رشی ہوئی تھی کیا چیزیں نہ گئی چپل ہے اوکس تعلیم کئی جانا سر تعلیم کا دری چپل پیسا چیزیں گھٹی نو آگا سر رکھا دری
نموڑے دخپل کل حلکانو او جنکو لپارا دا پیغام لری
بالکل لمبے دادی کی عرص کوئی کا نہ خپل تڑائے بند کمپرومائز چری مکوئی کس سے کم مقصد دے ساتھ مور پلا تاس نہ سواری ار مور پلا دا والی چیز من زری او پوسٹ باندې لرشی او چیلہ کزم زری چیلہ کنے او یا لورگا او ہاف پوسٹ اور سی او یو خلی چیلہ کنے دا غا تا ملاو شی ہندی دا بازما دا پیغام نے کی عرص دے نو عرص چیز ریلیٹڈ دے محنت سر زوم جی سورا محنت کی کوئی او چ سورا چیلہ کنے زان دی اخوا دی خوا جنگ جگڑو دی سیزن نہ سورا او ساتی کنے سورا پ امان تھی مدورا بخئی او بس مین مقصد دا دے کی پڑھائی چیلہ کنے سورا بخ طریقو کرے او انسان جوڑے دو کوشش ہو کی چاہے انسان چلے گا نا پوری دنیا کے معاشرہ کے دخل پہ ضرورت خلق ہوئی
عباس خان په پیټرولیم ټیکنالوژي کې شپاړسم کوي او د خپل تعلیم د خرچ لپاره نورو طالب علمانو ته سبق خای په پیښور کې حنا دورانی چې ایم بی اے ډیگری یې کړې ده د تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعه د کور نه نوکری کړې وایي که څه هم د پښتنو په معاشره کې د جینکو لپاره د کار روزګار موقع نسبتا کمې وي خو که جینکۍ غواړي نو د خپل تعلیم او روایاتو ترڅنګ څه ناڅه کار کولی شي
بابا دا کار کول چې ما کله خپل ایف اے وکړله او ما بس بی بی اے کوله هغه دوران کې ما جاب شروع کړل خو هغه زما جاب پتا شو چې یو خو دلته چې څنګه چې موږ په خبرو خپل خاطر موږ ته تاسو پاتې چې اکثر کال چې داسې د دې چې نه کوو په هر وخت کې موږ جاب کول تخره غنل کیږي ما ته دا اجازه نو چې زکور نه بهر زم او زل سرکار کو نو هغه کې دا ما دا په طرف کړو چې ما خپل دا ما دا یو انیشیټیو دا بس چې ما د سرکار له ټولو چې کوم کور کې کنا
دا چې د تعلیم سره د کار کولو لوجه تعلیم متاثر کیږي او کسنګ په دې پښتنه حنا دورانی وای
دا خو جی تا جب دماغ کس پورے دا چی کم دا کار کئی او دا غی خپل بیا دیس اس پورے دا چی پاس تعلیم سرسانا جانتار دی او خپل دی جاب سرسانا جانتار تا تاسو کار کول واردی چی تاسو دوانو سیزونا پا یوز چاند او کئی پا یو مخ ماندی او کئی او دوانو لخ پورا توجہ ور کئی او پتا تا چی تاسو ماند بلنا بوچ خو زیاد رازی تا خود چی سیز دارا کا خبر نا چی تاسو یو سیز کا پورا توجہ ور کئی درشی دے بس اندر سی پا دارا کا ماندی روانی ماغا ہم نکی دوانو پا تعلیم ماندی اثر رات لو خما دا کوشش کولی مساری چی سکا کار کوم لیکن زبا سری و سری خپل تعلیم نه هم مکمل ټایم ورک کسانه کین نه ملت کم شه به وچ نور کسانو نور مرګ دی چې دوی سره بزات ټایم ما سره بدون نو خو خپل ډیر کوشش کولو چې خپل تعلیم نه خټه سم ما ورکړې دی زما چې کم اند رزلټ رالو اخر مت پر لګی دا چې خپل تعلیم نه خټه ټایم ورکړې زما جی پی چې هغه زما د نور مرګ سره برابر به بلکې یې نه لکه زیاته بم اینه به کم نه
حنا بیبی وای د تعلیم ترڅنګ د کار کولو لوجب یې ټوله خرچې په اسانه پوره کولې او که څه هم د واده کېدو وروسته نوکری نه کوي خو وای د عملی تجربه له برکته ورته د کور په معاملو کې ډېر اسانتیا ده
مطلب یو تاسو کار او یو تاسو یوزي کی تاسو یو جواب او کوډ دې خلکو سره تاسو دی لږه چې کم پریکټیکل لایف کی چې ځکه خپل مطلب تعلیم جون ختم کړل دي تاسو پریکټیکل لایف والا خلکو سره ټایم کې کوم دا غي څه تاسو باندې هغه تاسو کې ورسره خو پروزي ته باندې معنی کنه نو هغه دا دې چې خام خما تاسو ډیره پته لګي چې خپل مطلب کا مقابلو کوم خپل دینور خپل خاندان کې خپل ګر چا پیر خلکو سره وګورم نو که زه بهر ته ځم نو ما ته بدون سیارت بچا سره خبره شي وکړو ته چې تاسو دکاندار سره خبره کوم زه به یې دی لیک څنګه کو څنګه چې تر ما سره ملمو نه مرالو چې کوم بهر نه راغلی دی چې په دې سره مطلب موږ خاندان نه بهر نه کېست ما ته دا پتک چې په غوښه سره څنګه کېنم اوس ما ته د خپل کول دی چې کافي فرق کوي په تاسو باندې چې یو پس بالکل د کالج نه پاسې راشي او د عملی جون تر راشي او یا چې دې دانی چې مطلب د غوښه لګ معمولی ایکسپوزر شری وین او ایته لګ اندازې وی چې یاره موږ د خپل لایف چې د زمګ عملی جون چې دا موږ څنګه خطر کې سره هاندل کوو
نوی کلتا او په خاص توګه جنکو ته حنا بیبی څه پیغام ورکوي
خپل ځان باندې ما ته ډیر زیات بد لګی چې یو ماشوم چې دې چې خپل تعلیم کوي لګیا دی او هغه سره دونه بیا کې په دلی پښته دی ته نه کې قابلیت شته دی چې هغه لاړ شي هغه مخ کې خپل څه طریقې سره څه کوي وړو کې کار دي وړو کې جواب دی چې یعنی کنو څه نه نه کور کې مدد نشي کولی نو دا خو خپل ضرورتونه په خپل پوره کولی نو دا خو ځان چې دا ډیره خبرې چې دا کلچر زمونږ د معاشره کې راشي
هنا دورانی د پېښور یونیورسيټي نه د ام بي اي ډیگری کړي. د خپل تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعہ د کور نه نوکری کوله. وایي د واده وروسته د خپل کورنۍ په خوخه د خپل کور انتظام چلوي چې د نورو ښځو په نسبت پکې ډیره کامیابه او خوشاله ده. په کراچۍ کې خواوشا سلويخت لکه پښتانه میشت دي چې زیاتره یې بې تعلیمه دي او سخته مزدوري او مهنت کوي. خو دغه پښتنو ته هم احساس شوی چې بې له تعلیمه د کامیابۍ ور کله هم نه خلاصيږي. د سواد د ضلع شانګلي ملکوت خان هم په دغو کې شامل دی چې د مزدورۍ ترڅنګ یې د تعلیم په ډګر خپل مزل شروع کړی دی. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ملکوت خان وایي
2004 کې زه کراچۍ ته راغلم 9 کلاس کې میډیشن اغستې ساينس کې بیداری نه پرسته زمو مهنت شروع ده او دا یې سره سره لیک دی جاب پکیم کو او اوس بیا ما میټریک وګو میټریک نه سټوډنټر مې وګو انټرنل ستو زو داوود کالج اف انجینرینګ ان ټیکنالوژي کراچی پای کې ما ته انجینرینګ کې الکترونیک انجینرینګ ایډمیشن مې دا شو بس ماشاءالله فاینل ایئر کې سټڈی کوما سټریم دل کل لرم الله شکر دی.
نوموړی وایي چې اول توجه یې تعلیم ته ورکړې او بیا چې کله هم وخت ملاو شوې نو ضایع کړی یې نه دی او پکې یې خپل مهنت او مزدوري کړې.
میټریک نه وروسته ویل ګیټ نه دا شو پای کې او شاپ کې لګېدې او ملک کار نه کړل. بیا چې نو انټر کې څنګه سټڈی ډېر زیاتې ساينس کې پای کې ماسترۍ کې دی جوما انټر نه وروسته بیا چې نو څنګه د انجینرینګ چلاړم نو موسره پارت ټایم کې ویژن پڑھاو شروع کړو. باقي دنیا چې کوم کارونه دی هغه څنګه مان شو کولې کې پای کې ټایم کنزیومینګ ډیر دی اچي او بل خبر نه چې زه زمارو چان څنګه سټڈی کې ډیر دی زموږ ټیچینګ یا پڑھای خپل پڑھای ته له دې چې مجبورۍ د وجه نه لک ټیچینګ بګی بیا کوم نو اوس هم خوشی شروع دی اوس فلحال زما سره یو ټیوشن دی او قبل مې دا شنه غوم کوم او سره خپل سټڈی روانه.
ملکوت خان وای پلار او ورونه یې د تعلیم د نشټوالي لوجه کوم قوي کار او روزګار نه لري او د مالی مشکلاتو باوجود غواړي چې د سبق وای نو زکه د هم کوشش کوي چې په هغوی بوج جوړ نشي.
زمون خلک چونګي ان ایجوکیټډ او خو کوالیفاید نه یې علاقه ده سره نو هغه چې ګل یو کس ایجوکیټډ نه نو هغه د جاب څنګه ملاويږي تا ته خپته ده بیا دا هغه به سب بیک گراوند زمارو خو ډیر ماشالله سترګل وکړو ډیر زیات زه خو سوچ کوم چې په ورکین دا وشانه نو څوک نشته او چې هر کیسه قرباني ورکی زمارو کار نه نه دې سټیج سره ورسو ده ماشالله الله هغه او زمارو پلارم په خپل سره ټایټ جاب نه زه به غم لیکه پړنه نو مشران دي هغه سبق نه دی ویل.
نو مولای وای به له مهنت ک کامیابی وی هم هغه ډیر لګا او ارزی وی او کوم خلک چې د ملک او قوم د تقدیر بدلولو سبب ګرځي هغه د ډیر مهنت ورسته دغه مقام ته رسیږي.
کی له سره د جوب سره سره ایجوکیشن حاصلې داغي ریالیټی سره کپته لګي او سړی ته پریکټیکل نالج راځي. ټول خلک چې په دنیا کې کم امیر دي یا پاورفل پرزیدنت دي پلانر دي پلانر هغه ټول چې د پیدایشي پرزیدنت نو هغه کوم یو نه یو کس داسي سټرګل کړل او چې نو به ټایم چینج کړل پورا نیشن یې چینج کړل.
ملکوت خان د الکترونیکس انجینرینګ د اخیری کال طالب علم دی او د خپل تعلیمي خرچ پوره کولو لپاره کار هم کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202022 1212 1. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خار او آباد اوسئ.
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم
مرد دے انسان نہ فرشتوں نہ تپس وکڑ